درنو اوریدونکو د مشال ریډیو یو بل خبرونه تم زه بوریوال کاکړ هر کلی کوم. وخت په پېښور کې د ماسپښین 3 بجې سوې. په دې اوساته خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په دور ځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلې دي. همدا ډول به د سیمې او نړۍ په اړه نور رپورټونه او د خبرونې په پای کې اونیزه خبرونه موږ او متلونه هم درته وړاندې کړو. خو تر دې هر څه وړاندې ورزو عبدالحی کاکړ ته چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
پایل د مهمو خبرونو لسرټکو زخه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی دی. د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ کې د رینجرز لخوا د یو کس د وژنې د کیس د اوریدنې پر وخت د سند د پولیس او د رینجرز د مشران پر ضد د ګام اخیستلو حکم کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي چې امریکا له افغانستان څخه د ځواکونو په ایستلو کې هیڅ تادی نه لري. اوسم د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی دی. لموړی به د پاکستان له لړپړو چارواکو سره ویني. د حامد کرزی ویاند سیامک هروی وایي چې ولسمشر به د سولې بهیر، د ترګري پر ضد جګړه او د اقتصادي همکاري په اړه له پاکستاني مشرانو سره خبرې اترې کوي. ټاکل شوی ده چې د دې سفر په مهال به د دواړو هیوادونو له چارواکو جوړ د سولې د ګډ کمیشن غونډه هم کیږي. د پاکستان پوځ وایي چې حکومت ته مشوره ورکوي چې د امریکا پوځي مرستې دي په معاشي امداد کې بدل کړي چې دارنګه په عامو خلکو مالی بوج کم سي. د پوځ د اطلاعاتو د ادارې آی اس پی آر لخوا جاری کړل شوی بیان کې ویل شوی چې د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی دا خبره د جمعرات پر ورځ په پنډي کې د پوځي کمانډانو غونډې ته وکړه. بیان زیاتوي چې جنرال کیانی دا خبره تکرار کړه چې له امریکا سره روزنی زیاړي کې ماتلې شوی او دا ډول ورسره استخباراتي معلومات شریکول هم محدود شوی دی. جنرال کیانی ویلي د پاکستان پر خاوره د ډرون بریدونو د منلو وړ نه دي. نوموړي په شمالي وزیرستان کې د امریکا لخوا د پوځي عملیاتو د فشار خبره هم رد کړه. د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ کې د رینجرو لخوا د یو کس د وژنې د کیس د اوریدنې پر وخت د سند پولیس او د رینجرز د مشران پر ضد د ګام اخیستلو حکم کړی دی. نن د 15 ججانو څخه د جوړ بنچ مشر او د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودری وویل چې دا پېښه د پولیس او د رینجرز د مشرانو د استعفا لپاره کافی ده. عدالت د کورونی چارو وزارت ته د پېښې د رپورت وړاندې کولو حکم هم کړی دی. تر دې وړاندې د پنځشنبې په ورځ د پاکستان قومي او د سند اسمبلی پېښه غندلې وه او د سمدستي پلټونو غوښتنه یې کړې وه. وروسته د کراچۍ د رینجرو مشر ایجاز چودری په خبري غونډه کې وویل چې په پیښه کې ککړ دوا عسکري نیولې دي.
The operation that killed Osama bin Laden in my view has not only made
و بخشی په غلطی مو د امریکا د سیاي د مشر لیوین پنیټا شغواورې دي. لاتيري ورځ راځي د پاکستان میډیا د سی ویډیو خبروي چې ښکارا کوي چې د رینجرو پوزیان د کراچي پر یو سړک سرفراز شانو میځوان په ډزو وژني. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي چې امریکا له افغانستان څخه د ځواکونو په ایستلو کې هیڅ تادی نه کوي. دا خبره نوموړي په برسلز کې د نیټو د دفاع چارو د وزیرانو غونډې ته کړې ده. په غونډه کې د ناټو د دفاع وزیرانو په افغانستان کې د پوځیانو په کمولو اندېښنه څرګنده کړې ده. د ناټو عمومي سیکرټر اندرس فوګ راسموسن دا باور څرګند کړی چې ناټو به په ټاکل شوی نیټه کې د امنیت ذمہواري افغان دولت ته سپاري. د امریکا د دفاع وزارت لپاره نامزد وزیر لیوین پنیټا د ولسمشر باراک اوباما لخوا د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو د خبرې ملاتړ کړی دی. د امریکا د سینټ پوځي کمیټې چې کله له کارل لیوون پنیټا وپوښتنه وکړه چې آیا دی د ولسمشر لخوا د ځواکونو د ایستلو په حق کې دی او کنه، په جواب کې پنیټا وویل دی د ولسمشر د بیان تایید کوي. نوموړی وویل چې د اوساما بن لادن وژنې امریکا ته د القاعدې ته د ماتې ورکولو موقع په لاس ورکړې ده.
The operation that killed Osama bin Laden, in my view, has not only made clear
لیون پنیټا وایي، زما په فکر د اوسامه بن لادن پر ضد عملیاتو پر نړۍ څرګنده کړه چې موږ امریکایان چې څه وغواړو هغه کوو. له دې سره سره د عملیاتو د 11 سپتمبر د پیښو وروسته موږ ته د القاعده د ماتولو، ویشلو او د ماتې ورکولو موقعه په لاس راکړه. لیون پنیټا زیاته کړه چې سیاسي باور لري چې په عراق کې اوس هم د القاعده زر جنگیالیستا او په دغه هیواد کې حالات نازک دي. د شام سرکاري ټلویزیون وایي چې پوز د ترکیې له سرحد له پولیس سره په پرته سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي. عملیات له هغه وروسته پیل شوي کله چې جسرل شغور کې د حکومت عملیات له هغه وروسته پیل شوي کله چې جسرل شغور سیمه ته ټینکونه او ځواکونه لیږل شوي. په دغه سیمه کې د روانې هفتې په پیل کې د حکومت په وینا د امنیتي ځواکونو 160 کسان وژل شوي. دمشق د وژنو تور په وسلوالو ډلو لګوي، خو ځینې رپورټونه بیا په امنیتي ځواکونو کې دننه د بغاوت خبره کوي. د پوځي عملیاتو له ویرې تر 3700 زیات خلک ترکیې ته کډه شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالهی کاکړد وړاندې کول. درنو اوریدونکو، د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې اوریدلی سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د دې خبرونه په اوږدو کې به د دې موضوعات په اړه ریپورتونه واوري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په دورځنی سفر اسلام آباد رسیدل دي. د هغه د دې دورې په اړه د سیاسي چارو یو کارپو وای
په دغه پکار باندې کرزی ته پوغواړي چې د پاکستان او افغانستان نشي چې کوم تعلقات دي، دې باندې د امریکای سره پاکستان تاوتریخوالی سره داد نشي.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین په سیمه کې د امن په اړه د مشال ریډیو ته په یو مرکه کې ویل
یو ځل به امریکا زیم او په کار د چلاړم شي، خو په هغه شکل کې چې افغانستان مضبوط وي او د کې امن وي. که افغانستان کمزور او د کې بدامنی وي نو موږ ته به نقصان وي.
په کوټه کې د ډاکټرانو هړتال روان دی. دا چې دی هړتال د مریضانو پر حالت څه اغیز کړی ده؟ یو ناروغ وایي
مجبوری سناج دای تورته بوجه نستر ښکارا کوم دی وینو ډاکټر دی ورن ډاکټر ست نشه ایست په 12 بجې ډاکټر بلس بجې ټیم نی د بریولس پر 12 راځي ولا کې لاس لا وروړي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه نور رپورټونه او هم دا ډول اونې ځ خبرونه موږ او متلونه هم د دې خبرونه برخه ده. لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دوه ورځو په دورانن د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته ورسېده. نوموړی به د خپل دې دوه ورځنی سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره خبرې اترې کوي او ټاکل شوی ده چې نوموړی به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو او همکارۍ په اړه هم خبرې وکړي. د اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبريال انس اجمل په دې اړه ریپورت لري. راځي چې په ګډه وورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دوه ورځو په دوره پاکستان ته را رسیدلی دی. په چکلالا ایربیس باندې د لوبو مرکزی وزیر انجینیر شوکت الله غیتا هرکلی وویل. حامد کرزی سره قریبا د 80 کسانو وفد هم پاکستان ته راغلی دی. په دې وفد کې د افغانستان آرمی چیف، وزیر خارجه او نور اعلی چارواکي هم شامل دي. د خارجه دفتر تر مخه حامد کرزی به د ټولو لومبي د پاکستان وزیر مملکت هینا ربانی کر سره ملاقات کوي او د هغې وروسته به د هغې په افغانی صدر کې د صدر آصف علي زرداري سره یو په یو ملاقات کیږي او بیا په دغه ملاقات کې د دواړو هیوادونو وفود هم شامل شي. د ملاقاتونو وروسته بیا د دواړو هیوادونو ولسمشران خبري غونډې ته خطاب کوي. د افغانستان ولسمشر با وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پاکستان پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره سبا ملاقاتونه کوي. بلخوا سرکاري ټي وي ته د مرکې په وخت د حامد کرزی د دې دورې په اړه پاکستان کې د افغانستان سفیر محمد عمر داود زئی صدا سی وایي.
دوه خبرې داسې دي چې موږ له هغه په ذهن کې ایښودل پکار دي. هغه دا دي چې راتلونکي دوه کاله د دواړو هیوادونو د امن او استحکام لپاره ډیر مهم دي. که موږ په افغانستان کې امن او مفاهمت غواړو نو موږ لپاره د پاکستان د مرستو ضرورت وي. د صدر حامد کرزی د دورې دوه مقصد دي. یو خو دوه اړخیزه اړیکې دي د کمې د ښه کولو دپاره چې د دواړو ملکونو چارواکي د یو بل د ملک دورې کوي، او دویم مقصد یې د مشترکه امن کمیسون په اړه خبرې اترې کول دي. او دا ډېره ښه خبره ده چې په دې کمیسون کې بعد د دواړو ملکونو د خارجه دفتر غړي شامل وي.
د حامد کرزی د دې دورې په اړه د خارجه دفتر ویاند تهمینا جنجوه په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې د افغانستان صدر د دورې سره بعد د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ښې شي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د ولسمشر حامد کرزی د پاکستان ته د دورې په اړه نړیوالو موضوعاتو هم ځای ورکړی دی، او همدا ډول زموږ همکار داود خټک په اسلام آباد کې د سیاسي چارو لا کارپو ایمل خټک څخه پوښتلی چې د شاغلی او حامد کرزی دا سفر به پاکستان ته د دواړو ملکونو پر اړیکو څه اغیز ولري. نو ایمل خټک وایي
موجودہ وجہ بانوی اور سنگل چٹاس ہوئے سے ملاقات پہ مخصوص ماحول کی گئی، مخصوص ماحول کے طرف سے خبروں طرف سے اشاروں کا زن خبریں پکارا کیا گیا طرف سے اشاروں سے مثلاً اسامہ دمرگ نفر سے کم صورتحال جو شہر ہے بھائی کے پاکستان اور امریکہ کے کم تعلقات خراب شوئی دوا پسند مانے کرزے سے بغواڑی کے دور ملکوں میں کہ پاکستان افغانستان میں کسی کم تعلقات تھی دے بانے دے دے امریکی سر پاکستان تا تریخ والے اثر انداز میں سی دے میں خبر آتا رہا چاہے طالبان سر کوئی خبر ہے تنہیں افغان حکومت ہے امریکہ روانے دی آگے کی ہم پاکستان دے عام رول دے افغانستان بغواڑی کے پاکستان کی طرف جنے سلسلہ کی حمایت تر لا
تاسو د طالبانو سره د روغې جوړې خبره وکړه، نو او دې سره تاسو د امریکا او د پاکستان د په تعلقاتو کې چې کوم مشکلات رامنځته شوي دي د هغې خبره مهم وکړه. څنګه کېدای شي چې د پاکستان او امریکا تعلقات خراب وي خو د افغانستان او پاکستان تعلقات ښه پاتې شي؟
نو خبره داسې ده چې که تاسو وګورئ نو مودې راځي پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونه دا کوشش کوي چې د دواړو منځ کې د تعلقات ډېر ښه شي. او اته چې په غربي میډیا کې ځینې داسې رپورټونه وو چې هغې کې دا وویل شول چې تېر ځل چې کله کرزی صاحب سره د پاکستاني چارواکو ملاقاتونه نو هغې کې کرزی صاحب ته دا مشوره هم ورکړی شوه چې که تاسو د امریکې باندې انحصار کم کړئ او تاسو چې سره تعلقات ښه کړئ نو زما په خیال باندې دا کرزی صاحب چې د امریکې سره کوم مشکلات دي مسائل دي هغې په رڼا کې کرزی صاحب هم دا غواړي چې که تاسو که امریکې سره زیاده تعلقات نه ښه کېږي نو کم از کم د پاکستان سره خو د تعلقات د هغه ښي ځکه چې پاکستان یو داسې ملک دی چې هغې زیات انحصار چې دی په هغه افغانستان زیات انحصار په پاکستان باندې.
خو په دې وروستیو کې که وګورو نو دلته د پاکستان لخوا په افغانستان باندې الزامونه لګېدلي چې تر یو حد ورته ډېر سخت الزام هم ویل شي چې د افغانستان د خاورې نه وسلوال راځي او په دې بریدونه کوي، او دی دا هم ویلي چې د افغانستان حکومت په دې کې ناکامه شوی چې دا خلک منع کړي.
بالکل دا ټول خبرې موجود دي. زه په خیال باندې کړی چې دا کوشش وی چې دغه غلط فهمي کې پیدا شوی دا لري کې بل غټه خبره چې هغه دا د تاسو کورې د اسامه د مرګ نه پس امریکا کې داخلي فشار د چیرې په امریکایي چارواکو باندې چې د افغانستان باندې د ستر زرا او په خپل فوجونه چې نو هغه روبا یو مواده چې کړی دا صدر اوباما ته هغه مطابق د جوړې د سخت کال جولای میاشت نه د فوجونو دغه شروع کی واپسی شروع کی او د هغې سره په کتا څو ګورې په امریکا کې سخت بس مباحثه روانه ده. نو زما په خیال باندې په دې تناظر کې هم دا کدی سه دوره چې دا ډېره مهمه په خپل باندې ده که فرض وکړو امریکا د افغانستان خپل فوجونه وستل شروع کړي نو بیا خو پکار ده چې د موجوده افغان حکومت د ګاونډي ملکونو سره یو ښه تفاهم وي چې د هغې په نتیجه کې د ګاونډي ملکونو نه چې په افغانستان کې مداخلت کې کومه یره کړي کې هغه کمه شي.
د ولسمشر حامد کرزی د پاکستان دورې ته نړیوال رسنیو هم د پام وړ ځای ورکړی. ای ایف پی خبری اژانس په دې اړه یو رپورت خپور کړی دی چې زموږ همکار داود خټک تاسو ته د پښتو بڼه اوري.
ایف پی خبری اجانس لیکي تمه ده چې ولسمشر حامد کرزی په خپل دوه ورځنی دوره کې د پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د روانو امن کوششونو په اړه خبرې اترې وکړي. خبری اجانس لیکي چې د پاکستان په ایبټ آباد کې د مئی د میاشتې په دوهم نیټه د امریکایي کمانډوز په اپریشن کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې ځینې مشکلات رامنځته شوي او ولسمشر حامد کرزی به هڅه کوي چې په خپل دوه ورځنی دوره کې دغه مشکلات له منځه یوسي. دې سره داسې هم ویل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امن جرګې پر اغوښتلو به هم خبرې اترې وشي. که څه هم داسې نه ګڼل کیږي چې په دې دوره او ملاقاتونو کې به کومه غټه کامیابی ترلاسه شي، خو دا ممکنه ده چې د دواړو هیوادونو مشران په صفا ټکو کې یو بل د خپل دریز نه خبر کړي او پرې خبرې اترې وکړي. ایف پی خبری اجانس لیکي چې ولسمشر کرزی به پاکستانی چارواکو ته د افغان حکومت او امریکا لخوا د طالبانو سره د امن کوششونو په اړه خبرې کوي او دې لړکی به د پاکستان نه غواړي چې په دې عمل کې خنډان رامنځته نه کړي. ایف پی خبری اجانس د ولسمشر کرزی د ویان سیامک هیروی په حواله لیکي چې افغان ولسمشر به په افغانستان کې د روان امن د عمل ترڅنګ د ترګری ضد جګړه کې د پاکستان د مرستې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په اړه هم خبرې اترې کوي. افغان او امریکایي چارواکي وخت په وخت داسې تورونه لګوي چې وسلوال طالبان په پاکستان کې پټنځایونه لري او له دغه ځایه پیسې او وسله ترلاسه کوي، خو پاکستانی چارواکي بیا دا تورونه ردوي او وایي چې پاکستان په خپل د ترګرې ښکار هیواد دی.
تاسو مشال ریډیو اوري د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وای د ترګری پر ضد جګړه کې د امریکا، پاکستان او افغانستان ترمنز په خپلو کې د باور کچا ډیر راټیټه شوې ده او دغه په خبره ک نړیوال ځواکونه افاده سیال کې چې افغانستان نوی مضبوط شوی التام نوی راغلی سیمه پریش دی، نو دا به په سیمه کې نور ستونزې رامنځته کړي. نوموړي دا خبرې له مشال ریډیو سره په هغه مرکه کې وکړي چې د مشال ریډیو خبريال غلام غوث ورسره کړی و. د هغه د امریکا د غل میا افتخار حسین په ژغ پیلېږي.
دا سدا چې د دې منطقه کې دهشتګردۍ احساس تاسو ته په خپل د دین اندازه لګیدل پکار دي چې تر اوسه پورې د ځمکې د لارې چې کوم دینو د افغانستان د طرف نه داسې جارحانه اټیکونه نو شوي چې هغه ځینې دهشتګر راشي او واقعاتو کې، لهذا دا یو نوې فینامینا ده. تر اوسه پورې به دا یو شکایت افغانستان کو چې زما په خاوره کې د پاکستان نه مداخلت کیږي، او مونږ هم دا سټنډرډ پالیسي وای چې د یو ملک د بل ملک دننه مطلب چې مداخلت نه دی پکار. لهذا مونږ نن د افغانستان د اړخه په پاکستان کې د مداخلت چې کوم دی مزمت کو او دا د افغانستان حکومت ته خواست کو چې دا مداخلت تاسو ته پرم تاوان دی زنګ د پرم تاوان دی
مات کې د کسونه فوخدان دی. لکه تاسو وخت دی اسامه او د الیاس کشمیری خبره وکړه چې د دون لس کال تیر شو د دیو په منځ کې هغه اعتماد هم نشته.
دا سیدا چې د مخکې نه د اعتماد نورم کم شوه دی. د اسامه په مرګ باندې د اعتماد شکوک او شوبه ډیر پیدا شو. د مهران بیس چې کوم دی په هغه باندې نورم شکوک او شوبه پیدا شو. بیا د کشمیری په مرګ چې زمونږ د خپل انټیلیجنس رپورت مطابق هغه وایي چې دا مړ دی او امریکا وایي چې هغه په اٹیک کړی وایي مړ نه دی، دا نورم شکوک او شوبات دي. لهذا د امریکې، پاکستان، افغانستان ترمنځ په دې وخت کې دومره شکوک او شوبات مخکې نو لکه چې اوس سامر دي، او چې دې شکوک او شوبات د شتګردي به د هغې نه زیات په شدت سره وي. مونږ د دې ځینې خواست کوو، ریکوست کوو چې دا څومره تبوی شو دا ډیره ده. ډبل سټنډرډ پالیسي پرې خل غواړي، دغله پالیسي پرې خل غواړي، منافقانه پالیسي پرې خل غواړي. په دهشتګرو کې ګډ او بډ نشته، او که امریکا دا کار کوي نو هم بتاوان کوي، که پاکستان کوي هم بتاوان کوي، که افغانستان کوي هم بتاوان کوي. د درې واړو په کار دي چې د دهشتګر دهشتګر دی، د انسانیت دشمن دی. دهشتګر نه افغانۍ دی، نه پاکستانی دی، نه امریکنۍ دی، نه مسلمان دی، دا ځناور دی. د خلاف په شریکه باندې چې کوم دی جهاد کول غواړي، او چې دا سیو کو دا به ختم شي. که داسې نه کوو دا به نه ختمیږي او دا قرباني.
په افغانستان کې چې د طالبانو سره کوم د سلام مشورې عمل روان دی، هغه ته تاسو په څه نظر ګورئ؟ اوس وخت کې کپرس کا امریکا د دې خطې نه وځي، نو آیا دا وخت صحیح دی چې د کبنتب د دې د دې نه وځي؟
دا سدا چې د ټول ناول مونږ خو د مذاکرات مخالف نیو. مونږ وایو چې دې اصله کې دي، او مذاکرات چې کم دی د ګولې د یو مسلې حل نه دی. مونږ په خپل مذاکرات کړی دي خو د مذاکراتو په نتیجه کې دای مضبوطول نه غواړي. په دې ټولو خبرو باندې مطلب چې سوچ کول غواړي چې مذاکرات کوي چې دې دوران کې دې مطلب دی اصله رونړي د نور منظم نشي بلکې دې کمزور هم شي او د سره خبرو شي او مسله حل شي. بالکل مونږ خو امن خواخوږي او د امریکې را تګ او تګ د غي د خوخي مطابق ته زمونږ د امن سره کار دی. یو ځل به امریکا زیم او په کار د چلاړم شي خو په هغه شکل کې چې افغانستان مضبوط وي او دې کې امن وي. که افغانستان کمزور وي او د کې بدمنی وي نو مونږ ته به نقصان وي.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین چې د مشال ریډیو له خبریال غلام غو سره په ځنګړې مرکه کې خبرې کولې. او سم د کوټ پر لور په کوټه کې ډاکټرانو د خپل ستونزو د هواري لپاره هړتال کړې دي. د ډاکټرانو لومړی په شخصي او حکومتي روغتونونو ته د نتلو اعلان کړو خو وروسته بیرته خپل شخصي روغتونونه خلاص کړي او په حکومتي روغتونونو کې لا اوس هم هړتال روان دي. د دې ډاکټرانو د هړتال د ناروغانو پر حالت څه اغیزه کړې ده؟ د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر ورغلی او له ځینو ناروغانو سره خبرې کړې دي او پر اساس یې ستاسو لپاره دا رپورټ برابر کړی دی.
که څه هم لومړی ډاکټرانو په شخصي او سرکاري ټولو روغتونو کې هړتال پیل کړ خو وروسته بیا په شخصي روغتونو کې هړتال ختم او په سرکاري کې لا هم دوام لري. په سرکاري روغتونو کې ناروغان هیڅ نشکاري خو په شخصي روغتونو کې ګڼه ګوڼه تر پخوا بیخي زیاته ده. په یوه سرکاري روغتون کې داخل یو ټپي کس مشال ته وویل
صاحب جان زمان تقریبانه د اوس دوې میاشتې راسه هیڅ پروت یم ګور ګولۍ مې یو په نس کې لګېدلې ده دوې فورانه کې لګېدلې ده علاج خو مخکې څه و اوس هم صحیح دی خو دا د ډاکټرانه څه چټۍ دی تواشل رتالونه دی ورور.
له یوه بل مریض سره راغلی علام محمد بیا مشال ته وویل مریض یې راوړی خو علاج یې سم نه کېږي. د ده په وینا ډیری نور هغه ناروغان چې څه وس یې درلود شخصي روغتونو ته ولاړه خو دوی چې وس نه لري نو همدلته په دې هړتال سربیره پراته دي.
مجبوري سنا ځای تور توګه وجه نسته ښکارا کوم د وینو ډک دی ور نه ډاکټر سره نشي چې په 12 بجې ډاکټر په 12 بجې ټیم نه د پر 12 پر 12 راشي ولا کې لاس لا وروړي خدای په ټلیفون نه د بل سم قرض به زو خدای اخیست دي هغه د علاج روان دی هغه خدای راکړه په خدای وس پر ختمې دوی وس راین بل چاله بل شاته وای د شاس پیسې واخو څوک به نه سبا کې ورکی په مرتال کوي کني نسته علاج نسته ارتا خدای ارتا ډاکټر خپل میلې کوي ولا کوم چې د نرسيان یو ویني خپل پیارونه شروع.
د ینګ ډاکټرز اسوسییشن یا د ځوانانو ډاکټرانو مشر ډاکټر سمت پانیزای مشال ته د دوی د هړتال په حق له وویل
ګورنمنت په ډاکټرانو په مطالبات منلو کې مکمل توګه ناکام شوی دی. ټوټل صوبو د ډاکټرانو اختیارات منل دي لیکن زموږ کوم مکمسیت د وزیر او سیکټری هغه مکمل توګه پر بزید دي او ډاکټران تخپل حق نه ورکي زموږ هړتال به تر هغه پورې جاری وستر څو پر زموږ مطالبات نشي.
که څه هم سمت پانیزای د صحت چارواکي ګرام یادوي خو د صحت د څانګې د صوبې وزیر عین الله شمس بیا وایي د ډاکټرانو مشران د خپل ستونزو په هوارولو کې مخلص نه دي او په دې برسره چې صوبایي حکومت د دوی هرې غوښتنې ته غاړه ایشي ډاکټران بیا هم هړتال نه ختموي. عین الله شمس زیاتوي سره لدی چې نه هم حکومت ځان ملامتوي او نه هم ډاکټران وایي چې موږ غلط یو. تر ټولو لویه اغیزه یې په هغو بېوسو رنځورانو کېږي چې له میاشتو میاشتو راهیسې په سرکاري روغتونو کې د درملنې په انتظار پراته دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
ل جنوبی وزیرستان څخه د جګړې او بدامنۍ لامل د بیکورسو مسعود قبایلو د ستنیدو څلورمه درې ورځې لړۍ پای ته رسیدلې ده. په دې لړ کې چې څومره کورنۍ د ستنیدو لپاره په پام کې نیول شوې وي، د مشال ریډیو د خبریال له رپورټ سره سم دا لړۍ تر هغه ډېره پسې اوږده شوې ده، یعنې ډېر کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود له ستنیدونکو کسانو سره خبرې کړی دی او ستاسو لپاره دا رپورټ چمتو کړی دی.
سولی وزیرستان ته د مسعود کډوالو د واپس تک څلورمه درې ورځنۍ لړۍ نن سرته ورسېده. په دا مرحله کې د تک په غرض ټولې 1500 کورنۍ په فهرست کې درج کړې شوې وې، خو د تک په وخت دا شمېر د زر کورنو نه هم ور واوړېده. په دا کډوال کې شامل دوه قبایلون مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل.
نو مامه خانزاده دوم چغمالی 2004 چاول اول جنگ چغمالی مې د سوا یغنه مې جوړې او شته تکلیفې نه شو خورې په مې تیر شو. د سیمې په علاقې امن دی، خاص کر په چغمالی کیم خلطلای دا خوشول هدی تین شته ریجه اونن میر راونی بچون ماشین جور سره بالا دا پلاکاش امن کایم سوتی دا غسه
به مونم اجی خانی گل دا عزت کوټکی سپریش میسته مو سفر وک او دغه غلی جنگ نه وس الحمدلله حکومت امن رو واس امن جور سه وس می رو پاس راونی او ډیر بد خوشول
خو یو بلکا بایلی چ دلتا د تماشه په غرض را غلای و او فلال واپس تا غنو غاړي یایي
ته مو نوم آیاز ده درو تلای تا دا
موجود سولی وزیرستان دے پولیٹیکل انتظامیہ انچارج تحصیلدار ہمایون خان وویل چې دا ځل د واپس تلونکو قبایلیانو شمیر د توقع نه زیات دی.
دا څلورمه مرحله چې موږ شروع کړل 8 تاریخ نه دی چې تقریبا د ټانک او د کور نه به 1000 فیملی دا تللی وي. خلک ډېر خوشحال دي او ډېر په خوشي خوشي روان دي. رجسٹریشن هم کوي او واپسی مرحله هم سره مکمل کیږي لګیا ده.
د کډوالو قبایلانو غشتنه وکړه چې د جنگ په وجه د دوی کورونا په بشپړ تور ړنګ او نور جایدادونه تباه شوي دي. په دا لړ کې د حکومت د دوی پورا پورا ملاتړ وکړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
د جلوزو الله بیکورسو کسانو الله کیم څخه خپل کورونه ته ستنسوي. د باجوړ متاثرین خپل کورونه ته رسیدلې دي، خو د مومندو په د ایجنسی ځین کډوال د نهکې په کیم کې چې په مومند ایجنسی کې دی لا اوسم د کډوالو ژوند تیروي. د دوی په اړه د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی دا رپورټ ستاسو لپاره تیار کړی.
د جلوزای آی ڈی پی سکیم نه باجوړ ایجنسی ته بیرته ستون شوی محمد امین چې د مامندو د سیمې اوسیدونکي دی وای د هغوی کورونه څه په خراب حالاتو کې او څه د خصمانې د نشوالي د وجې وران شوی دی او د حکومت لړخه هغوی ته خوراکي او غیر خوراکي سامانونه ملاویږي.
تاریخ کی وجہ سے کم بج ہم رسنی دی تو خوراک چاہ کے بس دگا مواد ور کری ہوں اوڑے ور کری ہو گولی دال لگ لگ کر کانے دا بار لگ سامان دے
پکم سیمو کی چی اسکول نہ رنگ ولی شبی ہو دہا غ اسکول نو ما شومان چرتا سبق لزی محمد امین وای
مکھ نہ کم کولا ہو دی نہ لگا ہو سم کولا ہو دی کہ اس دغا دی چلی گی جانا او کم دے سکلو کی چو سادار تا لگ اسکول نے دی وران شبی نہ دا خراب دی وسا نو ما شومان دے بس واڑ واڑ اسکول نہ یو نیم دے جس تے دے دی سم شومان چری نہ بس کورونو کی ناستی
او محمد ایجنسی ته بیرته ستانه شوی متاثرینو کې تقریبا 15 کړي د جلوزو کیمپ نه نهقي متاثرین کیمپ محمد ایجنسی ته تللی دي او اوس هم په کیمپ کې ژوندون کوي. د اول سره د ملاوېدو اجازه خو ملاونه شوه، خو دغه کډوالو جلوزو کیمپ پر دې وجه نه پریښودو چې د هغوی سیمې د وسلوالو طالبانو څخه صفه نه دي ګرځول شوي، خو بیا هم فاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټي هغوی واپس لو ته تیار کړل او چې دغه ولز د جروزو کیمپ نه بهر شول نو یو ور بیا په ناکی کیمپ کې ورداننه شول. پر دې اړه د فاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټي ډایرکټر جنرال ارشد خان وای پدی سوال چی نحقی کیمپ کے متاثرین تا د بجلی سہولت نہ دے ورکڑ لے شوے ارشد خان نے دا جواب ورکو او یو متاثره تن چې نوم یې نه خایلو د ټلیفون د لارې مشال رډیو ته وویل هغوی ته که هر څومره سہولتونه ورکړی شي خو هغوی به هله خوشاله وي چې خپلو خپلو کورونو ته بیرته لاړ شي. شانواز ترکزی، مشال رډیو، محمد ایجنسی.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زباده ورځ راوتلې ما وې څه دارک ونی لګي
او د قبالی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو او ری وخت په پېښور کې د مسپشن درې نیمې بجې کې دونکو دې زموږ همکار عبدالحی ککړ سټوډیو ته راغلی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په دوه ورځنی سفر پاکستان ته رسیدلی دی. د پاکستان پوځوي چې حکومت ته مشوره ورکوي چې د امریکا پوځ مرستې دی په معاشي مرستو بدل کړي چې دارنګه په عامو خلکو مالی بوج کم سي. د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ کې د رینجرو لخوا د یو کس د وژنې د کیس د اورېدنې پر وخت د سند پولیس او د رینجرز مشران پر ضد د ګام اخیستلو حکم کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس وایي چې امریکا له افغانستان څخه د ځواکونو په ایستلو کې هیڅ تادی نه کوي. د امریکې د دفاع د وزارت لپاره نامزد وزیر لیون پنیټا د ولسمشر باراک اوباما لخوا له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو د خبرې ملاتړ کړی دی. د شام سرکاري ټلویزیون وایي چې پوځ د ترکیې له پولیسو سره په پرته سیمه کې پوځي عملیات پیل کړی دی.
د خبرونو لنډیز مولا عبدالحی کاکړ څخه واورید. اوسم د یو نړیوال موضوع پر لور. د امریکا د استخباراتي ادارې اوسنی مصر او د ولسمشر باراک اوباما لخوا د دفاعي چارو د راتلونکي وزیر په ایس ټاکل سوی. لیون پنیټا د امریکا په سینټ کې د پوځي خدماتو د کمیټې غونډې ته وویل چې دای له دې کبله ډیر اندېښمن دی چې د پاکستان اټمي وسلې غلطو لاسونو ته ورنسي. نوموړي وویل چې دای د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکې تر احساس او پیچلی دور تیریږي. په دې اړه نور حال له واشنگتن څخه د مشال ریډیو همکار هارون باچا درکوي.
خاغلی پنیټا چې راپورونه وایي دغه تیره میاشتې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د پاکستان په پټ آباد کې د اوسامه بن لادن د وژنې عملیات وسارل. د سینټ کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې دا مهال له یو ډیر حساس او پیچلی پړاو څخه تیریږي. نوموړي هغو رپورټونو ته په اشاره کولو چې ښایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې ترهګرو شبکو ته پناه ورکول کیږي وویل چې د امریکا حکومت په تیرو کلونو کې په سو سو واره له پاکستانه غوښتي تر څو په دغه هیواد کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. ولې د ده په وینا په دغه حق لا هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د سی آی اے مشر که څه هم د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان د نه همکارۍ خبره په ډاګه کړه، ولې ورسره یې د دغې جګړې په ترڅ کې په راتلونکي کې د لا نورو لاسته راوړنو هوډ هم څرګند کړ. هغه عملیات چې پترس کې اوسامه بن لادن وژل شو زما په نیز نه یوازې دا چې نړۍ ته واضح کوي موږ به هغه څه وکړو چې باید یې ترسره کړو، بلکې دا هم چې د سپتمبر له بریدونو وروسته موږ ته هغه ستره موقعه په لاس راغلې تر څو القاعده له یو بشپړ ماتې سره مخ
کړو.
نوموړي هم دغه راز په افغانستان کې په ورستیو کې د کړیو پرمختګونو په ستاینه کولو خبرداري ورکړل چې باید دغه لاسته راوړنې ټینګې وساتل شي.
سکیورٹی
منګ په افغانستان کې د امنیت په برخه کې پرمختګ کړی دی که څه هم یو نازک او پشاتلون کې بڼه لري خو زه بیا هم په دې باور یم چې د امنیت لپاره خو پرمختګ شوی دی موږ افغان ځواکونو ته چې پولیس او پوز دواړه پکې شامل دي د تربیه پروګرامونه په خ ډول پرمخ وړي دي خو زه بیا هم په ډاګه وایم چې دغلته د حکومتدارۍ په برخه کې زیات پرمختګ ته اړتیا لیدل کیږي
آی ثینک دی ایریا ویر فرانکلی ګریټر پروګرس نیډز ټو بی میډ از آن دی ګورننس ساید
د امریکا د دفاع وزیر په توګه ټاکل شوی لیون پینټا که څه هم د سیرټ د پوزي چارو د کمیټې پر وړاندې د ولسمشر اوباما هغه ادعا وی چې وایي را روانه میاشت به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د مرحله وار استلو لړۍ پیل کی تایید کړي ولې د سرتیرو د دقیق شمیر په اړه واضح څه ونه ویل نو موري هم د غراز لیراک څخه د امریکایي ځواکونو د استلو په اړه چې راپورونه خایي د روان میلادي کال تر پای به د لړۍ بشپړ شي ویل هغه فکر کوي چې عراقي حکومت به ورته د سشمیر ځواکونو د غلطه د پاتې کولو لپاره وایي
Al-Qaeda that are still in Iraq.
په عراق کې لا اوس هم د القاعده زرتنان موجود دي. موږ هغه بل ورځ د غلطه د یوې حمله شاهدان ووسیدو. د دغه ځای حالات هم نازک دي. یو زباور لرم چې موږ باید هغه واړه مهم اقدامات وکړو سو د غلطه مو چې کمه هم غټه لاستر وړي دي ورسخه دفاع یقیني کړئ شو. خاغلی پنټا د لیبیا د مسلې یادونه هم کړه چې ویل کچره په لیبیایي رژیم اچول شوی فشار ته هم دغه سي دوام ورکړل شي نو زرد چې قضا فی واک للاسور کی په داسې حال کې چې راپورونه خایي ولسمشر اوباما د راتلونکو کلونو لپاره د امریکا د کورنی امنیت په برخه کې پروانو لګښتونو کې د 3.5 بلیون ډالر د کمی راوستلو پلان لري خاغلی پینټا چې ټاکل شوی د روانې جولای میاشت په لومړۍ نیټه به د دفاع د وزیر سوکای سنبال کی د سینټ د پوځي خدماتو کمیټه ته خبرداري ورکړل چې د پینټاګون بودیجا راکمول به د امریکا په پوز ناوړې اغیزې وکړي هارون بچا مشال ریډیو واشنگتن ډی سی
په افغانستان کې د روان کال د مارچ له میاشتې راهیسې وسلواله طالبانو پر سکولونو بریدونه کم کړي دي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي سی په پر سکولونو د بریدونو کموالی آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د امن د خبرو اترو لړۍ ده د طالبانو په نظریه کې بدلون دی او که د ملا عمر د سکولونو نه ډنګولو د فتوی نتیجه ده په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر څخه اورو
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز د افغان وزارت تعلیم د چارواکو د خولې لیکي چې طالبانو په افغانستان کې په سکولونو بریدونه ځکه کم کړي دي چې افغان جنکۍ او هلکان په ګڼ شمیر سکولونو ته ولاړ شي ورځپاڼه د وزارت تعلیم د ویان ګلاغا احمدي د خولې لیکي چې د روان کال د مارچ د 27 نیټې نه د دوی وزارت په 10 سکولونو د بریدونو معلومات ترلاسه کړي دي د دوی د معلوماتو تر مخه سکولونه سوځولې شوې دي څو سکولونه طالبانو په زور تړلې دي او یو شمیر استادان او طالب علمان یې تخت ولی او جوبل کړی دی او په دغه بریدونو کې یو هډ ماستر هم وجلې شوې ده ورسپانه لیکي چې کسه هم اوس په سکولونو د بریدونو شمیره په یو میاشت کې اته جوړیږي چې د 13 کالو په مقابله کې کم ده خو بیا هم دا ډیره د خفګان خبره ده ورسپانه د ملګرو ملتونو د ماشومان او د وسلبند شخړې په اړه د یو ټاسک فورس د یو راپور په حواله لیکي چې په 13 کالو کې طالبانو هر میاشت نږدې 50 سکولونه ړنګ کړی دي او 14 دونکو توکوي الوزولې دي کسه هم د ملګرو ملتونو دغه اداره چې یونیسف نومیږي د افغان وزارت تعلیم د دغه شمیرې پخلی نه کوي خو زیاتوي چې د روان کال د مارچ د میاشتې نه په سکولونو د طالبانو په بریدونو کې کمی راغلی دی او په لرې پرتو سیمو کې د سکولونو چارواکو هم ورځپاڼې ته د دې خبرې پخلی کړی دی په سکولونو بریدونه کم شوي دي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې مرستندوی ادارې او چارواکي وایي چې په دې اړه یو رای قایمول به د وخت نه مخکې خبروي چې طالبانو ولې په سکولونو بریدونه کم کړي دي آیا دا د طالبانو په تګلاره کې یو مستقل بدلون دی او کسه خو په دغو بریدونو کې کموخت د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د لړۍ په نتیجه کې د امید یو سرخ کار کوي او دا هم کېدای شي چې طالبان یاغیان غواړي چې د دغو خبرو اترو د لړۍ سره په څنګ خپل سخدري زمخ په آزاد خیاله انزور د بدلولو هڅه کوي او ځکه په سکولونو بریدونه کم کړي دي او په هیواد کې نور بریدونه او طرحې زیاته کړي ده ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې په سکولونو د بریدونو کموخت آیا د امنیت د ټینګار په نتیجه کې رامنځته شوی دی او که د طالبانو په نظریه کې بدلون راغلی دی دا یو بل بحث دی خو دې خبرې ته په دې تناظر کې هم کتل کیږي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په مارچ کې یو فتوا جاری کړې وه چې له مخې په سکولونو او طالب علمانو باندې په بریدونو بندیز لګولی و
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري
او سم د نړیوالو مطبوعاتو پر لور وال سټریټ ژورنال په پاکستان کې پر اقتصادي حالت او لدی ملک سره د امریکا پر مرستو لیکنه کړې. او واشنگتن پوسټ بیا افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر وستلو او پر سیمه باندې د دې مسلې پر اغیز لیکنه کړې ده. د دې دوه مقالو غټه کې درته زموږ همکاره حسیبه شهید وړاندې کوي.
وال سټریټ ژورنال ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې امریکا د اوسامه بن لادن تر وژلو وروسته له پاکستان سره پر خپلو کړکیچنو اړیکو بیا غور کوي، یو شمیر له اسلام آباد سره د واشنگتن د مرستو مسله راوچتوي. لومړی مهمه دا ده چې پوه شو چې ولې پر اسلام آباد بندیزونو تر اوسه له غوښتنې سره سم اغیز نه دی کړی. په حقیقت کې په پاکستان کې دوه بنسټونه دي، پوځي جهادي او حکومت. پوځي جهادي برخه ډیره ځواکمنه ده، په رسمي توګه د حکومت د بجټ له 500 برخو یو برخه اخلي. په دې ډول د امریکا د مرستو دریمه برخه ترلاسه کوي او دا پیسې له اټومي ټکنالوژي نیولې تر خپلې ناشتې پورې په بیلابیلو برخو لګوي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه امریکایي ډیپلوماټان خایي فکر وکړي چې دا چانس وي چې د حکومت پله تر پوځي جهادي برخه در نه کړي. په وروستیو کې د امریکا د مرستو په هڅو کې د برخې ته پاملرنه شوې ده. پښتانه دار چې آصف علي زرداری به پر پوځي مشر اشفاق پرویز کېنی برلاسه شي. په ایبټ آباد کې د مې په دوهمه د اوسامه بن لادن د وژلو پیښې او بیا په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر اډې باندې برید خای د ولس ذهنیت د پوتس مخالف کړی وي. نووال سټریټ ژورنال ورسپانه بیلی کې له دې سره به ولسی مشران د موقع لري چې اصلاحات پلي کړي. دوی کولای شي چې دفاعي لګښت راکم کړي، پوتس تر ملکی واکمنۍ لاندې راولي او د وسلوالو ملاتړ ورسره رالکړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه بیا د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه لیکنه کړې ده. له افغانستان نه راتلونکي کال د ډیرو امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه د اوباما په اداره کې د نن نه بحث کیږي چې دوی اوسامه بن لادن وواژه، یعنی په 2000 لومړی کال کې چې هلته یې پوځیان واستول هدف یې همدغه وو، نو اوس باید له دې هېواد ووزي. واشنگتن پوسټ بیا دا پوښتنه کوي کچیرته له افغانستان بهرني پوځیان ژر ووزي بیا خو به د نویو مکلونو پیښه نه تکرارېږي، داسې چې سیمه ییز ځواکونه هند او پاکستان به دواړه په افغانستان کې د خپلو ډلو ټپلو مرسته کوي، چې له دې داسې ښکاري چې په جنوبي اسیا کې به بې ثباتي راشي. د واشنگتن پوسټ په باور مسله ښکاره ده. د پوځیانو د وټلو کار باید له ستراتیژیک پلان سره سم وي. د امریکا پالیسی جوړونکي د پوځیانو د وټلو مسله سیډي. دوی له طالبانو سره د سولې پر خبرو غور کوي او پر پاکستان د بي پيلوټا الوتکو د بریدونو مسله سیډي، چې دغه مسله پر یو بل څه ډول اغیز کولای شي. ستراتیژیک هدف له افغانستان د امریکا له وټلو وروسته د سیمې په کچه د یوې اډانې جوړېدل دي. د ورستواني په وینا دادا مانا لري چې د پاکستان، هند، افغانستان او امریکا ترمنځ ګډې هڅې وشي څو یو سیاسي جوړجاړی رامنځته شي. د ولسمشر اوباما له لوري له افغانستان نه د پوځیانو د ایستلو اعلان د سیمې له مسلې سره تړلی دی. د دغو پوځیانو د یو دم ایستلو مسله نه ده. د افغانستان، پاکستان او هند مشرانو له امریکا غوښتي دي چې عسکر وباسي، خو داسې دي نه کوي چې هلته بیا د قدرت تشه رامنځته شي او دوی ورسره په لانجه اخته شي.
د سیمې په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته زموږ همکاري حسیبه شهید کتنه کړې وه. د بره یا لوړ دیر چاکوګان نه یوازې په پاکستان کې د ننه یو ځانګړی نوم لري، بلکې له دې ملک څخه د باندې هم د خرڅلاو لپاره وړل کیږي. خو د دې ځای کارمندان یا هغه کسان چې د چاکوګان جوړوي وایي ترګري د دوی پر کاروبار هم ډیر اغیز کړی ده. د مشال ریډیو خبريال غلام غوس لادی کسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ را لېږلې دي.
د بردیر د ځانګړي چاکوانو د تاریخ په اړه د دیر په بازار کې د چاکوانو یو هنرمند عتیق الرحمن مشال ریډیو ته وویل:
دا جی پخوانه د نواب په ورځو کې د انګلند نه به یو چاکو راته چې دا غي نوم را جیکس نواب له چپ ته خپل کې ور کړو، نو هغه د خپل کارخانه کاریګرو ته وی چې یاره داسې چاکو تاسو جوړولای شي. د نواب په کارخانه کې په هغه وخت کې جنگي سامان جوړېدو، ټوپک به جوړېدې، نو هغه چا مونږ جوړولای شو. نو چا غوی لکه هغه سیمپل ورک، نو هغه هوبهو هغه شان چاکو جوړ کړ چې بیا کله نواب لاړ او د نواب کاریګر کله بې روزګاره شو کارخانه، نو هغه د خپل کوړمی د خاندان کپالت د پاره بس بیا د پېښه اختیار کړو. د ونګ پلار نکونو دا کار کړی او موږ هم کوو.
دا چې په بردیر کې د چاکوانو کاریګر سره دا چاکوان جوړوي او څه قسمه وسپنه پکې کارول کیږي، د دې پښتنې په جواب کې د چاکوانو یو کاریګر ګل رحیم وایي:
دا موږ د کمانۍ نه جوړو، سوان نه جوړو او د سه وغیرہ بیرنګ کړي نه جوړو، مختلف وسپنه، مزدکی وسپنه، د دینم جوړو. بټه یم لګولې د اوسپنې هغه کې ګرمه او لاس باندې ټکو نو سوان باندې سپا کوم او ریګ مال باندې مې نو سوان باندې اوبه ولا په تیل کې ورکوم.
دا چې په دیر کې د چاکوانو لاس کې د سنه جوړول شي او د وخت سره سره په کې څه بدلون هم راغلی دی او کنه. په دې لړ کې عتیق الرحمن وایي
په هغه وخت کې خو هم دغه چاکو لکه چاکو هم دغه دی لکه دا اوس چې کوم جوړېږي خو په دې کې د وخت تېرېدو سره سره بیا نوي ډیزاین راغله کنه. پلاستیک دې کې د دې دګي مقامی لرګي هم استعمالېږي په دې کې خکرو هم استعمالېږي او بل دا ده چې نن سبا یو نوی لرګي دی چې کیمیکل او لرګي مکس کړل را جوړېږي کته په لاهور کې جوړېږي کارخانو کې. هغه ډېر ښکلی لرګي دی او بیا هم نه خرابوي او رنګ هم ترې ځي او په ښایست کې هم ډېر ښایسته ښکاري. نو نن سبا موږ ټول هغه لګو.
دا چې په منطقه کې د رواني ترهګرۍ له وجې په بر دیر کې د چاکوانو په کاریګرو سره اغېز پرېوتی دی او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې عتیق الرحمن مشال ریډیو ته وویل
د دې دهشتګردۍ له وجې نه د دې دا زیات متاثره شوی ځکه دی چې بهیې دې علاقې ته اوس څوک ټورست نه راځي او دا اصل کې خوښۍ ډېر زیات ټورست خلک ډېر د چاکو یو نوم پروت دی لکه دا ډېر یو تحفه ګڼلی کېږي که نه. زمونږ چاکوان یورپ ته هم ځي او مخکې به زما انګریزان هم چاکوان اخېستو غونډ په توک باندې و. ما ته تپوس وکړ چې دا څه لوړی؟ هغه ویل چې یاره دا موږ هلته کې وړو خرڅوې او د دې ځای کې چاکوان هلته ډېر زیات مشهور دي خو د دې دهشتګردۍ په وجه باندې هغه ګاکم زمونږ اوس نه راځي چې مخکې به چترال ته انګریزان ډېر تلنو پرې لاره باندې چې به تېرېدنو زمونږ کار به ول دنو راو به ګرځېد چاکوان به واخېستو نو اوس هغه هم نه راځي.
یاد دې وي چې په دیر کې څه 2.5 سوه د چاکوانو کاریګر په دوکانونو کې چاکوان جوړوي او څه شاوخوا 6 سوه کاریګر په کورونو کې چاکوان جوړوي او په بازار کې یې په نورو کاریګرو خرڅوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
او سم د لوب لډګره یو ریپورت لرو د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر یو ریپورت راستولې او په دې ریپورت کې په شمالي وزیرستان کې د یو داسې کلنی د کرکټ ټورنمنت په اړه معلومات راغونډ کړي دي چې نه یوازې د شمالي بلکې له جنوبي وزیرستان او شاوخوا سیمو څخه هم لوبغاړي او لوبډلې پکې برخه اخلي. راځي چې دا ریپورت په ګډه وورو.
د شمالی وزیرستان ایجنسی شنا او یخا سړه سیمه رزمک باندې سالانه کرکټ ټورنمنت شروع کړی شوی دی چې د شمالی وزیرستان ایجنسی بیلابیلو سیمو نه علاوه د سویلی وزیرستان او بنو نه تر دیرشو پورې د کرکټ لوبډلې برخه اخلي. د دې سالانه ټورنمنت کمیټه صدر محمد رنگین مشال ریډیو ته وویل چې لوی مقصد یې په سیمه کې د امن خورول دي.
په 2008
ملک نور اسلام چې د دې سیمې مشر دی وایي چې د ځوانانو لخوا دغه یو ښه ګام دی ځکه چې د دغه رنګې لوبې په وجه د خلکو ترمنځ مینه او یووالی راځي.
پلدا کوشش ته ټیم یک غاسره کوشش کیه کلاړیونو سره د ګراوند سره بلکې د علاقې چې سره مشرون دي سره متبارون ملکون دي دا غونډه هم دا سره کې میژن شاله میر خدا سوی چې د خلک باندې ټینشن درته کوله پر وتاي دی میر دا کوشش ته چې د خلک لږ کې د ټینشن یې ختم شي کله په طرف په توقع ور کوبل د پازول نه شیخ له ځنه دغه نو د خلک پر بچاتو کلی نه تا میر دا کوشش ته د غونډه مشرون ملکون دي یا پازول اباس چار نه د خلک نور مانی شي کله په طرف توقع شي توجه په دغه طرف دغه سره مینا مخابات
په دغه ټورنمنټ کې برخه اخیستون کې د یوې لوبډلې لوبغاړی عمران وایي چې په دغه ټورنمنټ کې نه یوازې دوی د لوبې څخه خوند اخلي بلکې د رزمک یخ موسم او شنې نظارې د کتلو موقع هم په لاس ورځي.
میش خو پارین میش وکړه خان 11 ولا یو میر سردار 11 و میش مو ګټو شپ تسالی سره وش ش تنظیمي پشه نه جنگ ش نه جګړې ش ش خوان مزادي پشه ش عوام غون خوښتای دي نه کلاریو خو ډیر سار دي نه خوښي کلاریو خو ځکه بلکې غون عوام دي نه خوښتای ډیر خوان دی پشه ډیر زبردست پیچ تای ډیر مزه دور دی.
یو بل لوبغاړی هم د دې کرکټ ټورنمنټ په اړه مشال ریډیو ته صدا سي وایي
میش په اړه باندې ډیر خوښي چې میش پر ټورنمنټ جوړ شم میش تلر لر نه ټیم نه رسي میش سره کمانډنټ صاحب هم لکه امداد کو پی ای صاحب امداد تر سره کو تر از موږ موسم خو بس دا 12:30 بجې شي 3 بجې پر بارش وی دا یې ګر مې لکه ول خلک راست رسي چې دلته کیم بازور در از موږ بازور په تر شه دغه کمبره هون سي په دې سړدې پورا و د ټورنمنټ یې پورا رسي موسم نه خواند خو له ورځ نه مشکشین کر
فکر تاسو موزګه خپل غپینه وای.
یاد دی وی چې رزمک کرکټ ټورنمنت د کال 1994 نوینه دوام لري چې هر کال د رزمک په سیمه باندې د ګرمۍ په موسم کې شروع کیږي. روان کرکټ ټورنمنت به د روانې روزې مبارکې میاشتې نه څو ورځې وړاندې پای ته رسی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او سم د خبرونه په پای کې ل اجمن سرسام او نيز خبرونه موج او متلونه نشر ته چمتو ده. د خبرونه تاسو لپاره د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر تیار کړی ده. راځي چې په شریکه وور
موج او متلونه.
متلونه ډیری د پخوانیو هغه خبرې دي چې د کلونو کلونو تر تجربه وروسته رامنځته شوي او په ټولنه کې عام شوي دي. په دې سربیره چې متلونه ډیر د پاخه عمر کسان استعمالوي، خو د نننۍ ټولنې نوي کهول یا ځوانانو هم تر ډیره ځایه له خپلو مشرانو څخه اورېدلي او هم یې په خپلو مجلسونو کې کاروي. هره ژبه خپل متلونه لري چې د هغې ژبې ویونکي د خپل چاپیریال سره سم کاروي. پښتو متلونه هم چې د نړۍ په هر ځای کې پښتو ژبه ویل کیږي، متل هم اوریدل کیږي. د پښتنو لیکوالانو په وینا سره له دې چې ډېر متلونه پخوانی دي، خو لا هم د دوی په وینا ډېر نوي جوړیږي. د دې سره مې د نننۍ خبرونې لپاره دا متل خوښ کړ. چې بد غورځي بد به پرځي. د دې متل په اړه مې لومړی د کوټې له څو تنو څخه وپوښتل دا متل یې اورېدلی که یا؟ څو تنه یې په ځواب کې وایي:
ابراهیم په ډېر وارم اورېدلی دی، په ډېر وارم لیدلی دی. د دې بدې ګرځېدا نتیجې هم لیدلی دي چې بد ګرځېدلی دی، هغه بد پرځېدلی دی. خو په هغه وخت دته احساس سوی دی چې څه وخت دی پرځېدلی دی، د ده د بد کردار انجام هغه وخت دته معلوم سوی دی چې دی څه وخت پرځېدلی دی. او د دې متعلق ما په یو میګزین کې یا رساله کې یا په یو دغه کې لیدلی و، هغه هم تقریبا همدا خبره ده چې ول خپل سوچ کنټرول کوي چې دا د دې څه الفاظ جوړیږي، خپل الفاظ کنټرول کوي چې د دې څه عمل جوړیږي، خپل عمل کنټرول کوي چې ښه عمل د دنیا او د آخرت کامیابی ده او بد عمل د دنیا او د آخرت سرګردانی او پریشانی ده.
نمی احمد شادی زه کوم اوریدلی دی و چې بد غورځي، یعنی بد زایل او زی بد زایل یو راز بدای شي ختم بسی بو ورک بسی. دا سپین جوړی خو استعمالی هغه پر زی زی وخت وخت دا چې وخت یو چا چا ورو یو مسجد نسات کې بدل شي ټیم کې یا یو زیت نسات کې بدغه ټیم کې بدغه ټیم دغه متل استعمالی شي.
غلام نبی جی بالکل استعمالی چې خپلو بچانو ته، مطلب خپل ورو خپل ورو ته په معاشره کې چې یو ځوان ویلاری ګرځي یا بد ګرځي، نو هغه ته دا متل دوهراوي. مطلب تاسو که بد ګرځي بیا به بد پرځي او د دې انجام بد.
یاره په ځوانانو کې داسې خاص خو بالکل چې سپنجي دي استعمالی، نو ځوانانو هم اوس د دې استعمال خور دي. هر سړی سوچ ورته کوي چې یاره دا زما سپنجي ماته څه وایي، نو هغه سوچ باندې کوي چې یاره واقعي دا خبره رښتیا ده. نو که دا رښتیا نه وای نو زما سپنجي زما پلار زما نیکه به ماته نه کول. نو له دې دا معلومه ده چې مطلب بد ګرځي بد به پرځي دا خو واضح خبره.
زما نوم عزیز الله
ابراهیم اور بدالات مثال یو بدالات یو شکار مقابل کے دامل دا متل خلق رہے بد غرض بد بفرض
د دې ترڅنګ مې د خیبر پښتونخوا له یو اوسیدونکي الماس خان څخه د نننۍ متل په هکله وپوښتل.
بالکل دا متل زمون په سیمه کې د استعمالي وی چې بد ګرځي بد بپرځي خو زمون د جنوبی پښتونخوا ورونه چې کوم دی دغه کې دا متل دسیږي چې بد ګرځي بد بپرځي دا متل چې وسړی مثلا بیلاری کوي یا بیلاری ګرځي یا بیزه ګرځي یا به مقصد ګرځي داغه سره په دغه وخت کې دا دغه کېږي او دا متل چې کوم دی زمون مشرانو سپینګیرو او درنو قدرمنو پښتنو دا استعمال کړی دی او دې کې شک نشته دی چې دا بالکل ثابت شوی دی چې دا خبره همدغه سزا او دغه سیب دی.
اخوا د کونر سیمې یو لیکوال ممتاز ارمان بیا د دوی په سیمه کې د همدې متل په حق لراته وویل. د غزنی ولایت یو اوسیدونکی محمد خان هم وایي یاد سوی متل د دوی په سیمه کې هم کارول کیږي. محمد خان د دې متل په حق زیاتوي.
مطلب مجلس سے خبر سے یو خبر راش نہ بھائی وہ خبر راش مجلس سے سر متل خارو بازارو چې وخت تیر کړی دی صحیح هغه چې سارا ژوند دې دونه یا لیدلی نه دی یا فن نه ورکوي په اصطلاح ډېر خلک دا ځوانان ډېرې وسم استعمالوي داسې مجلسو کې یا کومه یو خبره راش نو استعمالوي یې ډېر کسان کمې نه استعمالوي.
د بیل بیل سیمو د اوسیدونکو په وینا یاد سوی متل په هغه وخت کې کارول کیږي چې د ټولنې یو کس په چپه لار روان وي. د هغه کارونه د هغه کړنلاره د ټولنې پر ضد وي. په قبایلو کې مې د همدې متل په هکله په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې له مشر ډاکټر نصرالله وزیر څخه وپوښتل.
دا لکه چې بد غرضي بد بطل دي په ځینې سیمو کې لکه د موږ له علاوه په ځینو نورو پښتني سیمو کې ځینې خلک داسې استعمالوي چې ډېر غرضي ډېر بطل دي یعنې او په موږ کې بیا چې دا څنګه استعمالوو موږ ویو چې څومره چپیږي د هومره به خوږېږي یعنې څومره ډېر سړی چپیږي یعنې غرضي دا غرضي د هومره به دی خوږېږي کنه څومره چپیږي دغومره به خوږېږي دغسې په دغه ډول په ځینې قبایلي موږ د غریزې سیمو کې په دغسې استعمالوي چې یعنې چې بد غورځي بد به فرضي کنه خو زیاتره زموږ د میدانی علاقو خلک چې دي وزیرو کې هغه یعنې چې څومره چپیږي دغومره به خوږېږي.
د ګڼ شمېر نورو پښتو متلونو په څیر دا متل هم د پښتو تکړه شاعر او لیکوال عبدالباری جهاني داسې منظوم کړی. چې پرون یې هدیرې په اجاره وې نن یې دوړې د ځوانۍ پر مزار ګرځي دا دستور د زمانه دی نه بدلیږي. په دنیا کې چې بد غورځي بد به پرځي په پای کې مې بیا هم د کوټې پوهنتون د پښتو څانګې له مشر ډاکټر نصرالله وزیر څخه د دې متل په معنا او صحیح کارول وکړل.
لکه دا چې بد غرضي بد به پرځي، چې یعنی په ښه خوی نه وي، یعنی په بدو خویونو، په بدو کارونو، په بدو لانجو، په بدو شیانو کې لویس وي، ککړ وي، انجام به هم هغه بد خواته راوځي، یعنی هغه ډول انجام به راوځي. لکه په کومو شیانو کې چې دی اخته دی، لکه موږ وایو چې څه کرې هغه به ربي، یعنی دا چې بد غرضي، یعنې په څه څه ځای څه نه غورځي، یعنې چې څومره ډېر اصل معنا پرې دا ده، یعنی څومره ډېر څه غورځي، بد بد غورځي را غورځي، دا یو پرې اصل معنا چې موږ کوو. خو دا په خوی پورې، د انسان په حرکاتو پورې، په عملیاتو پورې اړه لري، یعنې چې څه ډول د انسان حرکات او عملیات وي، ام هغه ډول د هغه انجام، یعنی چې بد غورځي بد به پرځي.
د یاتیو متل که څه هم په ټکو کې څه فرق وي سره، خو کارول یې نن هم په لر او بر پښتني وطن کې کېږي. نن هم چاته د نصیحت په وخت کې د دې متل ذکر کېږي.
دا مشال ریډیو دا
مخشان سرګې دې تورې پرن اوالو زا کډا
مين کیمبل
حال می تسړګي
د سندرو امیل د مشال ریډیو خګوري دنکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې ورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.